په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې دي. ز شاهین بنیره ما تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تفسیر لرو. په نړیوالو چارو به سره هم غږیږو. خړومبې د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو ته پولیسو مشر ته د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر د نیول لپاره د دوشمې ترځي وخت ورکړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیزونه بې له شرطه ومني. او د روس بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د برتانیې له لوري د درویشت روسي سفارتکارانو له هیواد د ایستلو په غبرګون کې به روس هم د برتانیې سفارتکاران وباسي. او سم خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب الله مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راو انوار د نیول لپاره د دوشمې ترځي وخت ورکړی. نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د مقدمې تر اوریدنې وروسته د سند پولیسو مشر ای ډی خواجه خبریالان ته وویل چې له عدالت یې دوه نورې ورځې وخت وغوښت. د وای موږ له چیف جسټس څخه خواست وکړ چې د سی سی ټی وی د ویډیوګانو د جاج اخیستلو لپاره د ورځې وخت ورکړي او عدالت تر دوشنبه وخت راکړه او په دې لړ کې خپل رپورټ په اسلام آباد کې جمع کړو. ایډی خواجه زیاته کړه چې د امیګریشن ادارې داسې هیڅ رپورټ نه دی ورکړی چې ګواکې راونور له هیواد تښتېدلی دی. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې د راونور په مشرۍ کې پولیسو په جالي مقابله کې ووژل او له هغه وروسته راونور او دولس نور ملګري فرار دي. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلاسي فلا کې په یو کور کې دننه په چاودنه کې له طالبان سره تړاو لرونکي د وځای ملا په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ډیپټي کمشنر شفقت شاولي په خبره بیګا په دغه چاودنه کې تر لاسو زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د کلاسي فلا د پولیسو مشر محمد یوسف پول چې په بارودو بار ټریکټر کې چاودنه شوي. د هسپتال یو کارکونکي نقیب افغان نن مشال ډیو ټول چې وژل شوي ملا پلار شیخ عبدالله مړي روغ رمټ دی او څلور نور کسان مړي دومره خراب شوي چې نه پیژندل کیږي. د وژل شوي ملا نوم حبیب الله خان دی او پاړه ویل کیږي پډاګ باید طالبانو د افغان طالبانو ملاتړ کولی. د پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر پندیز لاندې ډلې د جماعت داوا د پېښور مرکزی دفتر تړل شوې دي. مشال اډیو ته د مارچ په 15مه رسیدلې یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. د دې سربېره د دې ډلې د دریو مدرسو او دوو جماعتونو تنظیم د پېښور اوقاف محکمې ته حواله شوې دي. د دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلي چې دا ګامونه د مارچ په 9مه پورته شوې دي او د جماعت داوا سره تړلې ډلې فلا انسانیت فاونډیشن دفتر هم بند کړل شوې دي. د جماعت داوا ډلې مشر حفیظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلان ولو تورن دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او مځکني عملیاتو په نتیجه کې 15 وسوال وژل شوي او 33 نور ژوبل دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوې ده راغلي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، پروان، غزنی، کندهار، هلمند، فراه او یو شمېر نورو سیمو کې شوي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي او دغه راز طالبانو خپلواکو سرچینو بیا د دفاع وزارت په اعلامیه څه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو شک کړی چې د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیزونه وړاندیز بې له څه شرطه ومني. امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ده راغلي چې د دې شورا ټول غړي له طالبان سره د خبرو په اړه د افغانستان حکومت د وړاندیز ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا 20 ورځې وړاندې د کابل کانفرنس په دوهمه غونډه کې طالبان ته د سولې خبرې وړاندیز کړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي سټونټربرګ په برسلز کې پرون په خبرو کې خبره او له طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته رسي او د ورسوي او افغانستان سره د سولې خبرو تکشینی.
We welcome that President Ghani.
د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بیل کوم قید او شرط خبرو ته رابللې دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ وو. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لار ومني.
طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته جواب نه دی ویلی. افغان چارواکي وایي د کونړ د په مانوګي ولسوالۍ کې پر ډرون برید کې د داعش یو مشکوک وسلوال د وژل کېدو دعوه کړې ده. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم نن مشال ډو ټول چې تېر ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د مانوګي ولسوالۍ اړوند دریچلام سیمه کې برید کړی چې پکې درې ماشومان هم وژل شوي دي. نوموړي وویل دا نه د معلومه چې ماشومان د روزنې لپاره له دغه وسلوالو سره وو او که خپلوان یې وو. د روس د بارني چار وزیر ویلي چې د برتانیې لوري د درویش روسی سفارتکارانو له هیواد د ایستلو په خبرګون کې به روس هم د برتانیې سفارتکارانو باسي. نن چې کله یو خبریال له سرګی لارو پوښتل چې آیا روس په برتانیوي سفارتکاران باسي او که څنګه، هغه په جواب کې ویل بالکل به یې باسي، خو البته دا یې ونه ویل چې کله او په څومره شمیر کې. نوموړي دا خبره په استانه کې د شام په اړه د ترکیه او ایران له بهرنیو چارو سره تر خبرو اترو وروسته وبخشید ایران او شام له بهرنی چار د وبخشید نموړي دا خبر پاکستان کې د شام پاړه د ترکیه او ایران له بهرنی چار وزیرانو سره د خبرو اترو وروسته وکړه. خو د روس ولسمشر وایان دیمیتری پیسکوف نن خبرالان ټول چې د برتانیې د ګام په جواب او په ماسکو هر وخت امکان لري اقدام وکړي. برتانیې وایي چې روس د شوروي اتحاد په وخت کې د جوړ سوي کیمیاوي ګیس په ذریعه د شپږ پېته کلن دوګنی روسي جاسوس سرګی سکریپل او د هغه درې دېرش کلنې لور یولیا د وژلو د هڅې تر شا لاس لري. دواړه د برتانیې په سیلزبری ښار کې د مارچ پر څلورمه د شاپینګ مال د باندې پر یو بینچ په بیهوش حالت کې موندل شوي ول. دوی لا هم په هسپتال کې دي او روغتیايي حالت یې ښه نه دی. د روس ولسمشر پروسیانو ژغ کړی چې د مارچ په 13مه په ولسمشر ټاکنو کې رای ورکړي. د پر خلکو ټینګار وکړي چې د خپل رای حق د خپل ستر او پرتمین هیواد روس لپاره استعمال کړي. د ښاغلي پوتین دغه وینا نن د کرملن پر ویبسایټ د ویډیو او په لیکلې بڼه خبره شوې ده. او د امریکا د خزانه وزارت پر 19 روسي وګړو 15 روسي کمپنیو نوې بندیز اعلان کړی دي. چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د روس لاسوهنې پر امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوی دي. د مارچ په 15مه د اعلان شوی بدین سول مخه هغه دیارلس کسان په نشه شوي چې 13 میاشتې امریکا ځانګړي پلوټونکي رابرټ میولر محکوم کړي ول. په دې کې د روس ولسمشر دفتر ته نږدې اړه لرونکي تاجر یفګینی پریکوژین او هغه کمپنی شامل ده چې د ورته په مبینه توګه پیسې ورکوي. د امریکا په نوي بندیزونو کې د روسي استخباراتي اداره هم په نشه شوي. د امریکا د خزانه وزیر په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د هغو هڅو برخه ده چې د روس لخوا د بریدونو مخنیوی وکړل شي. د خبرونو پای.
خبرونه مورید چې عبدالحی کاکړ لته وړاندې کړل. زمغه خبرونه په د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. سپریم کورٹ آئی جی سنتا د نقیب الله مسعود په وجنه کې د تورن پولیس افسر راوانور د نیورو لپاره د نه تر ورځې وخت ورکړی دی. د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې بمی چودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت داوه ډلې یو شمیر دفترونه او ځینې مدرسې تړلې دي. په دغه اړه یو کارپو وایي
دی وخت کې خو دا وینا لږه مشکل ده. په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو بس داسې غټه نتیجه روزي او کرو به نه وي.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د کلو او ښاري سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پیښور کې احتجاج کړی.
تنخواه 3-4-5 مهینه شوه چې موږ نه تنخواه راغلي دي نو نه کرایې شته دي 4-4 مهینه شوه چې موږ کرایې نه دي ورکړي.
د سیمه ورلین هم راپور نو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راوزم ګډم به موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب الله مسعود په وجنه کې د تورن پولیس افسر روانور د نیولو لپاره د دوشنبه تر ورځې وخت ورکړی. نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د مقدمې تر اوریدنې وروسته د سند پولیسو مشر ایډي خواجه خبریالانو ته وویل چې له عدالت دوه نورې ورځې وخت وغوښت ترڅو د روانور په اړه معلومات ورکړي. په دغه اړه باندې نور حال احمد شاه اعظمي راکړي.
نن د پاکستان سپریم کورټ کراچي څنګ د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه په لړ کې د سند صوبې پولیسو مشر ایډي خواجه ته له هغه ورسته د راو انوار د نیول لپاره تر دوشنبه ورځې وخت ورکړ. کله چې نوموړي عدالت ته باور ورکړ چې راو انوار به ژر ونیول شي. ایډي خواجه د مقدمه له اوریدنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دی وای مور چیف جسټس تخواست وکړ چې د سی سی ټی وی د ویډیوګانو د جاج اخیستلو لپاره دوه ورځې نور وخت راکړي او عدالت تر دوشنبه پر وخت راکړي. او موږ به په دې لړ کې خپل رپورټ په اسلام آباد کې جمع کړو. ایډي خواجه زیاته کړه چې د امیګریشن ادارې داسې هیڅ رپورټ نه دی ورکړی چې ګواکې راو انوار له هیواد تښتېدلې دي. شکارا خبر ده چې د ویډیوګانو ارزونه بکیږي او اسلام آباد او کراچي د هوائي ډګرونو ویډیوګانې بکوي. سپریم کورټ د راو انوار لخوا تر دې دمه دوه لیکونه ترلاسه کړي دي چې یو یې د آزادو او شفافو پلټنو او بل یې د هغه د کنګل سوو بانکي حسابونو د بیا پرانیستلو په اړه دي. اوشت کلن نقیب الله مسعود په کراچی کې د جنوري پر 3 تر سوال سوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر 13 په شهر کې وموندل سو. د سین صوبې د پولیسو په خواني مشر انور ویلي و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سو. خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انور اداوی ناسمې وبللې او ویې شودل چې هغه په جالي پولیس مقابله کې ووژل سوی وو. د دې وروسته راو انور له خپل څوکۍ لیرې کړل سو چې اوس د خپل نور ملګرو سره تښتېدلې دي. نوموړی د سپریم کورټ د چیف جسټس پر غوښتنې سربېره عدالت ته نه حاضرېږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
جستان په قلا سیف الله کې به بیچ ودنی لک تر لګه 15 کسان وجلی دي. پولیس چارواکي وایي چې پیخا د پنځشنبه په ماسختن د مولوی حبیب الله په نامه د یو ځای استوګن په کور کې هغه وخت رامنځته شو کله چې په دغه ځای کې بارودی مواد او چودیدل. په پیخ کې د کورنۍ وغړي جوبل شوی هم دي. په دغه اړه نور حال احمد شاه اعظمي راکړي.
د قلعه سیف الله د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال رادیو ته ویل چې چاودنه د شپې شاوخوا 10 بجې وسوه چې غږ یې تر لرې پورې واورېدل سو. نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې. د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران سوی دی او پر مړو سربېره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل سوی دي. د قلعه سیف الله د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد ورولل سوی او د نورو جسدونو پیژندګلوي نه کیږي. د هغه په وینا په پیش کې 9 کسان ژوبل سوی دي چې اکثریت یې ښځې دي.
دوی دا راته وویل چې ډاکټر عالی د ماشانې را وسکول ډاکټر هم نو پردی ډاکټر د په ترالۍ کې څه مواد وي راخیستو خدای خبرې چې څه بلا وپه کې نو له هغه بعد چې کوم دوی دا ټکر خالي کولو په دې کې بیا 14 وسلو 14 له امله چې کوم دوی تقریبا موږ په ځان پوه شوي نه یو. کور کلا چې کوم وی کوم کمرې کوټې چې ورته دا ګری تبا شوي دي تقریبا 2-3 پارسل غوښوي دا موږ تراولې د پرتیلې بیا دا د پریسوال کېږي چې پلیس کنټیم د جنیټس لپاره یا بل څه لپاره استولې
ځینې ځایي اوسیدونکي وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پر ورونو سربېره ځینې میلمانه هم ول خو چارواکو یې لا تر دې دمه پخلی نه دی کړی. په کوټه ښار کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه ساترین وایي د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ بیلتون پالو د ازادۍ په نامه وسله راخیستې او په پښتون میشته سیمو کې بیا د طالب په نامه سخت دریزي او ترهګري وجود لري.
دا مولوی حبیب الله په دترګرو په کیسه کې وو. دا افغانستان هم سیراتلی څو ور حکومت کوم چارواکي دی هغه د نیولو کوشش هم کړی دی خو یې کانه بسوی نه او مخکیم د کور ته وایي په لوی سطح باندې کوم بارود واغلی ولسی وو. بلوچستان په سمه سم کې کوم دی هغه کې دترګري وسن دوام لري خاص کر حالت مزه په نوم یې طالبان په نوم چې دی دترګر موجود دی خو بل خوا ته حکومتي چارواکي د دې په فشار روان دي او هر وخت د خلاف عملیات کوي.
قلعه سیف الله د ژوب او لورلای ترمنځ پرته سیمه ده چې ځینې برخې له ډیورین کرښ سره هم لګېدلې دي. دغه سیمه ته نږدې ګوال اسماعیل زی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا داد الله او منصور داد الله د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 مبجو
سروي
په 3 مبجو
جمهوریت
پپاوکم 4 بجو
ټولنا او سغدريزي
پپاوکم 5 بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت داوړل یو شمیر دفترونه او مدرسې تړلې دي. پرون مشال ډیرو تر رسیدلې یو حکومتي فرمان یا نوټیفیکیشن خای چې دا اقدام روانه میاشت شوه د خوچارواکي د دې فرمان پاړه لسویلو ډډه کوي. دا ګام پر پاکستان د نړیوالو تر فشار زیاتې دو ورسته شوه. نور حال د بشیر غواخ پر راپور کې.
مشال ریډیو ته د مارچ په 15 رسیدلې یو سند خای چې د خیبر پختونخوا سرکار پیښور د ډیپټی کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت داوا ډلې پیښور مرکزی دفتر تړل شوې ده. همداراز د دې ډلې د 3 مدرسو او 2 جماعتونو انتظام د پیښور اوقاف محکمې ته حواله شوې ده. د یاد دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوې دي او د جماعت الدعوة سره تړلې ډلې فلاح انسانیت دفتر هم بند کړل شوې ده. په سند کې ښکاري چې دا د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي له دفتره د مارچ په 12 د کمشنر دفتر ته د معلوماتو لپاره لیږل شوې ده، خو هغه پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی نه غواړي په دې اړه وغږیږي ځکه چې په وینا یې د راز معلومات دي. خو مشال رډیو ته رسیدلې د دې نوټیفیکیشن کاپی څرګندوي چې په څمکنو کې مدرسه الاسریه انقلاب، مدرسه اسمالیه بدای او په میرا کچوری کې مدرسه تحفظ القرآن واک له جماعت الدعوة ډلې اخیستل شوی دی. په امریکا کې د ولسن سنټر تحقیقاتي مرکز څېړونکي مایکل کوګلمن وایي نړیوالو فشارونو پاکستان مجبور کړی چې په نړیواله کچه ترهګرې اعلان شوو ډلو خلاف لاس په کار شي. داغه په خبره اسلام آباد باید دا چاره په روانه وساتي.
پاکستان چې اوس مهال څه کوي دا باید وستایل شي. د ترهګرو ډلو سره تړلو مدرسو خلاف یې ځینې د پام وړ ګامونه اخیستي دي، خو زه ویره لرم چې کله نړیوال فشار کم شي نو نوې خیریه ادارې به په نویو نومونو او نوې بڼه راښکاره شي. فکر نه کوم چې پاکستان به حتما د هغو نوو ډلو خلاف هم ګامونه واخلي.
د جماعت الدعوة ډلې بنسټګر حفیظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلانولو تورن او امریکې لخوا ترهګر اعلان شوی، لس میلیونه ډالر انعام یې هم پی ایښی دی. خو ناکټه اداره چې په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو لیست او د هغوی پر فعالیتونو نظر ساتي لا هم حفیظ سعید او یا هم جماعت الدعوة ډله په دې لړ کې نه دي شامل کړي. د افغانستان او پاکستان په اړه د یو څېړنیز کتاب From Cold War to Gold War لیکوال عاصم یوسفزی وای پاکستان ځکه د جماعت الدعوة خلاف لوی ګامونه نه اخلي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې له پراخېدو اندېښنه لري.
پاکستان تر اوسه پورې د څو دهشتګردو خلاف پاکستان ډېر ښه کار روا کړی دی، په دې کې څه شک نشته. خو څو پورې چې دا کم دهشتګردي چې کم ته ګډ او بیډ طالبان او ګډ او بیډ دهشتګرد چې کم یو تفریق دی چې پاکستان کې کیږي، نو د هغې په سلسله کې مونږ دا کتلي دي چې پاکستان د هغوی خلاف سداسې غټ ګامونه نه دي پورته کړي. دې وخت کې خو دا وینا لږه مشکله ده په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو به سر داسې غټه نتیجه روزي او کرو به نه دي.
پاکستان په پنجاب صوبه کې هم د جماعت الدعوة ډلې ځینې اړوند ادارې او مدرسې بندې کړې وې. دا ګامونه تر هغې وروسته واخیستل شول چې په فروری میاشت کې پاکستاني چارواکو ومنله چې که په خپله خاوره یې د وسلوالو ډلو د پیسو راجمع کولو مخه ونه نیوله نو د جون په میاشت کې په هغه لیست کې د شاملېدو سره مخ کېدای شي چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیواله اداره به یې جوړوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پاکستان له هند څخه خپل سفیر د مشورو لپاره هیواد ته وربلل دی. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اوونیزی خبری غونډې ته کړې. فیصل تور پورې کړې چې په هند کې پاکستانی ډیپلومیټان زورول کیږي. هند په دې اړه لسنه دی ویلي، خو د هند د بارنو چارو وزارت ځینو چارواکو هم پر پاکستان ورته تور پورې کړی دی. تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزی خبری غونډې ته وویل پر احتجاج او شواهدو سربیره د هند لوري مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. د تور پورې کړ چې په نوې دلی کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. ډاکټر فیصل وویل د دې په غبرګون یې په اسلام آباد کې هندي سفیر جی پی سنگ د بهرنیو چارو وزارت ته وروغوښت او ورته یې سخت احتجاج وکړ. ډاکټر فیصل دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې په هند کې پاکستانی سفارت ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ښیي د ډیپلوماټانو ګاډو پسې پر موټرسایکل سپاره کسان ځي او د ګاډو مخې ته یې نور موټر ورو روان دي چې د دوی رفتار ورو کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په خبري غونډه کې وویل دا د ډیپلوماټانو قصدي ځورونه ده او د دوی پر شکایتونو سربیره دا ډول پیښې په بیا بیا شوې دي. په هند کې د پاکستان ډیپلوماټانو ویلي چې د ځورونې تازه پیښې د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځو شوې دي او په تیرو دوو اونیو کې له 15 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د وزارت ځینو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د هندو ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هندیو ډیپلوماټانو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې د جمعې پر سهار د چارواکو په حواله ویلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په پاکستان کې هم د هندیو ډیپلوماټانو د ځورولو پیښې روانې دي. دوی زیاته کړې چې په نوي دلی کې شوې پیښې ښایي د اسلام آباد د هغو غبرګون وي. د ډیپلوماټیکو او سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن وایي چې د ډیپلوماټانو ساتنه او امنیت د کوربه هیواد ذمہواري وي. د هغوی امنیت ته ګواښ یا ځورونه د ډیپلوماټیکو قوانینو خلاف ورزي بلل کیږي. هند د پاکستان لخوا د مشورو لپاره د سفیر وربللو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو د کنټرول پر کرښه او په کشمیر کې د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو تعلقات له تیر شاوخوا یو کال راهیسې خراب دي.
د پامیر ساحل راپور مورید د پیښور چارواکي وایي په خار کې دفاع 144 د پښتون تحفظ غورزنګ د راتلونکو جلسې د مخنیوي لپاره نه ده لګولې. د چارواکو تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال لیډو سره خبرې کولې چې پر ټولنیزو رسنیو له حکومتي فرمان څخه دا معنا اخیستل شوې چې ګواکې د کېدونکو جلسې مخې ته د خنډ لپاره جاری شوې ده. هلته د پښتون تحفظ غورزنګ غړي وایي ښایي د پیښور جلسه پر خپل ټاکلي تاریخ ونه شي. بشیر ګواخ نور معلومات راکړي.
د خیبر پښتونخوا چارواکي پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو خپرې شوې هغه اوازې بې بنیاده بولي چې وایي د پیښور کمشنر د دفاع 144 په لګولو سره کرفیو یا ګرځبندیز عملي کړي او په دې توګه غواړي د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې مخه ونیسي. د پیښور ډیپټي کمشنر شاهد علي د مارچ په 15مه مشاد ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی یوازې د هوایي میدان خواوشا سیمو کې د هوایي ډزو مخنیوي لپاره دفاع 144 لګولې ده. داغه په خبره دا دفاع به تر هغې پورې نافذ وي تر څو چې دلته د پاکستان هوایي ځواکونو روان تمرینونه نوي بشپړ شوي. هغه د تمرینونو د ختمېدو نیټه واضح نه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ د جلسې مخنیوي لپاره دا کار نه دی شوی.
کرفیو ورفیو نشتی مانا کور کی ده کرفیو سے ضرورت رازی گئی نا خو ہوائی فائرین چلے نا پا آگے باندھ کی ده اگر ده دفع اکسو چو والی ستے ایریل فائرین چلے ہم نے کنا پا آگے باندھ ده اگر ده کائٹ فلائنگ باندھ ده پتنگ بازی سے ده پا دے باندھ ده ایرپورٹ پا دے سائیڈ باندھ ده چون کی اگر ده کی گیا ده ایرپورٹ اگر ایکٹیویٹی بھی اگر پرکٹس وغیرے نا پا آگے کی جنہ نا انترکار آگے نو جنہ ده رخ کرد.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو تیر اونۍ په بلوچستان کې تر جلسو کولو وروسته اعلان کړو چې په پېښور کې د مارچ په 15مه یو لویه جلسه کوي. د بلوچستان تر ناسو وروسته هلته پولیسو د غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی و. دوی ویلي چې حکومتي خنډونه یې مخه نشي نیولی. د پېښور جلسې یو منتظم طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې کېدای شي د دې ناستې وخت بدل کړي، خو په باړه کې راتلونکي جلسه به دوه ورځې وروسته په خپل وخت کېږي.
ممکنه دا ده چې دا وځنډول شي ځکه چې د 2 تاریخ نه 1 اپریل پورې د یونیورسټو د کالجونو د پسرلي چټیانې دي. نو د دغې څنګه دا تحریک د ځوانانو تحریک دی. نو موږ دا وایو چې ځوانان هغه کلو ته لاړ شي نو واپس به خطا قدم راشي او چې کله دین نوې کلاسونه سٹارټ کی نو په هغه دوران کې به موږ دغه جلسه دلته کې دو چې ځوانان پکې ښه په بھرپور طریقې سره شرکت وکړي. د لوړ جلسه به ان شاء الله په خپل چې کوم نیټه شوی و هغه نیټه باندې به د لوړ جلسه کیږي په دې 13 تاریخ د اتوار پورز.
د پښتون تحفظ غورځنګ لخوا په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور، د نیولو غوښتنه شوي. همداراز دوی غواړي قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې شي او په قبایلي سیمو کې دې پوځي چیک پوسټونه کم او ګرز بندیزونه ختم شي. دوی دا هم وایي چې غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. پښتون تحفظ غورځنګ د فروری په لسمه په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وعدو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. حکومت په لیکلې بڼه وعده ورکړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې به مني، خو د دې غورځنګ مشران وایي حکومت لا هم په بشپړه توګه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه به په بیلابیلو سیمو کې د چمتووالي تر جلسو وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاج پیلوي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د کلیو او خاري سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پیښور کې احتجاج کړی دی. دوی تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل چې له 100 میاشتو راهیسې تنخواګانې او غیر ترقیاتي پنګې نه دي ترلاسه کړې، چې له کبله نه د دفترونو کرایې ورکولی شي او نه کارونه کولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت د دې ناظمانو د احتجاج په اړه لاسنه دي ویلې. د دوی خبرې او څرګندونې صداسې دي.
شیر محمد افریدی کوارنر راغلی وو، مو سره د ټول ناظمان دي. ما په دې سلسله کې راغلی وو چې آیا مخکې دا چې کم ټایم روان ده د کې مخبل تحفظ حاصلو چې یاره سبب مو سکو کا سبا د الیکشن یې غشي د مو دفتر دي دي مو د غدي کرای دي وغیرہ وغیرہ دا بو مو کم جنور کو
د کوارټ ویلج نظم اربن 6 واټ 16 ما سیف الامیر نوم ده. تنخواه 3-4-5 مهینه شوې چې مو ته نه تنخواه نه راغلی دي. نو دو مت چې یو تن خار واسه د درو مشته بعد هغه ریلیز کړي، نو نه کرے یش تا دی 4 مهینه شو چې مو کرے نه دی ور کړي، نو اخر مت هغه ویچا چې ته را کرے را کوي کنه د دفتر بندو تلیا چو. نو چون کې دا ته دفتر مو بند کو صحیح ته چبې نه دی مو په والی کو سامان بدایو چې د چا مکان دغه ته بهر وشه په والی کو نور ته مو سره هیڅ تنظیمات نشته. مو خپل حقوق تر غلی چې مو ته خپل حقوق راکې.
زمانه ما ظهور احمد پراچا ناظم اربن 1 واټ 2 کوم کو ہاٹ ریئلٹی دے دی کے بالکل موزا احساس نشتی سطح باندھے نہ دے ملاو دا ٹولے پیسے چ ریئلٹی والا ملے گی آگاہ ایم ایم پی ایم پی اے تو ملے گی ایم این اے تو ملے گی ٹولا دا دا خری لگے دی نو مو تا نشتی سطح باندھے 100 دورہ فنڈ بھی چے موخ پلے نہ لا سا سکارو اختیارات موس رئیس ہم نشتا تو ما غا پیرا چے رغلی فنڈ نو رغلی دی اخی نہ پستا نان ڈیولپمنٹ فنڈ ہم ندر غلو ڈیولپمنٹ فنڈ دے
زمانو صدر شاہ دے ز ویلج کونسل لڑمٹونا یوت ممبر ڈسٹرکٹ پشاور 400 روڈ سنگھ جی تاسو ته په صوبای حکومت یو ناره ولا چې مونږ به نشلې سده باندې په لاندې سده باندې خلک مضبوطو یو بدلون براولو. دوی که په حقیقي مانو کې په عوامو کې بدلون نه راوستو یا لاندې خلک نه مضبوطول، نو دوی ته د نارې هیڅ قسم ضرورت نه و. په دې کې دوی د رویتی سیاست په شان د یوت په نوم باندې چې څنګه مخکې وډه غزل شوی د یوت په نوم چې کوم ممبر راغلی هسې برینام دی، که کسان ممبر دی برینام دی، که خواتین په نوم باندې دوی آواز کوي خواتین ممبران مونږ سره ناست دي هغوی ته هیڅ قسمه مرات یا اختیارات یا نور مسایل نشته. چې زمونږ سونه میټینګ دی که اجلاسونه دي هغه مونږ خپلې مدد آپ کے تحت کوو.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دار له په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال ردوږي اوردونکو درنګ شویل په پښتونخوا کې پنځلې مې بجې کېدون کې دی د عبدالحق کړنلا د دې وخت مهم خبرونه اور
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب الله مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راو انوار د نیول لپاره د شمې تر ورځې وخت ورکړ. د نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ساقو نصاب په مشرۍ کې د مقدمې د اوریدنو په محل د سند پولیسو مشر ایډي خواجه له هغه څخه د دوه ورځو د وخت غوښتنه وکړه. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلا سیف الله کې په یو کور کې دننه په چاودنې کې د طالبانو سره تړاو لرونکي د یو ځای مولا په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ډیپټي کمشنر شفقت شاولي په خبره دګا په دې چاودنې کې تر لاسو زیات کسان زخمیان شوي دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیزان دي ډلې د جماعت داوا د پېښور مرکزی دفتر تړل شوی دي. مشال ریډیو د مارچ په 15مه رسیدلې یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځکنی عملیات په نتیجه کې 45 سوال وجل شوي او 3 دیش نور شوبل شوي دي. طالبانو او خپلواک سرچینو بیا د دفاع وزارت په اعلامیه په سر نه کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیز بلا شرط ومني. امنیت شورا په اعلامیه کې چرون خبره شوې ده راغلي چې د دې شورا ټول غړي د طالبان سره د خبرو په اړه د افغان حکومت وړاندیز ملاتړ کوي. افغان چارواکو د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې په ژوند کې برید کې د داعش مشکوک او سوال د وژل کېدو دعوا کړې. د کونړ د والي وایند عبدالغني مسلم نن مشالې ټول چې تیر ورځ د نړیوال ځواکونو د پالو ټولو ته کې د مانوګي ولسوالۍ اړوند دریچلام سیمه کې برید وکړ. د روس بارني چار وزیر ویلي چې د برتانیې له لوري د درویش روسي سفارتکارانو له خوا د دې سل په خبرګون کې به روس هم د برتانیې سفارتکارانو باسي. نن چې کله یو خبریال سر ګلارو پوښتنه چې روس په برتانیې سفارتکارانو باسي او څنګه هغه جواب کول بالکل به باسي خو البته دا ونه ویل چې کله او په څومره شمیر کې. د روس ولسمشر په غسانو ژغ کړی چې د مارچ په 13 نیټه په ولسمشر زړه ټاکنو کې رای ورکړي. د پر خلکو ټینګار وکړي چې خپل رای حق خپل ستر او پرتمین قوت روس لپاره استعمال کړي.
مهم خبرونه مورید او سرازو پاکستانی مطبوعاتو ته زموږ همکار پامیر ساحل زری پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کی.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې د لاهور پر ځانمرګي برید باس کړي او وایي چې دا روان کال په هغه ښار کې لومړی ترهګره حمله و چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ومنله. د چهارشنبه پر شپه د لاهور له رایوینډ سره نږدې پر امنیتي پوسته په ځانمرګي برید کې لس سرتیري ووژل او شاوخوا شل ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې ویلي دا برید یې په پنجاب کې د خپلو ملګرو د وژنو د غچ اخیستو لپاره کړی. ډیلی ټایمز لیکي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې په لاهور کې د پاکستان سوپر لیګ په نوم د کرکټ د شل اوریزه سیالیو لپاره امنیتي اقدامات مکمل کړي دي خو د تبلیغیانو د کلنۍ اجتماع له ځای سره نږدې پر پولیسو شوی برید ښیي چې وسلوال لا هم له مهمو ځایونو سره نږدې د حملو وړتیا لري. ورځپاڼې د تبلیغي جماعت د اجتماع پر وخت پر شوې حملې اندېښنه ښودلې او زیاتوي چې حکومت باید وسم اقدامات وکړي او مشکوکو ډلو ته د پیسو ورکولو یا نورو اسانتیاو برابرولو پر وړاندې باید هیڅ زغم ونه لري. هلته د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ په کراچۍ کې د ګزر ناروغۍ واکسینی کمپین پیل شو خو یو شمېر کورنیو بچیو ته د څاڅکو له ورکولو انکار وکړ. دا په روان کال کې د پولیو دریم واکسینی کمپین و چې پکې روغتیایي کارکوونکو د پاکستان لاکونو ماشومانو ته له ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل. ورځپاڼه وایي واکسینی ډلې حیرانه وي چې ولې په کراچۍ کې خلکو بچیو ته له څاڅکو ورکولو انکار وکړ خو وروسته معلومه شوه چې لامل یې ویره وه. روانه میاشت د سند په نوابشاه کې د شری خرابو واکسینو څلور ماشومان ووژل چې تر هغې وروسته په کراچۍ کې ځینې کورنۍ د ویرې ښکار شوې. روغتیایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د واکسینو له کبله هیڅ ماشوم نه مري. د نیوز ورځپاڼه زیاتوي چې دا ډول پیښې د پولیو ناروغۍ د ختمولو په لړ کې د پاکستان هڅې اغیزمنوي ځکه چې حکومت اعلان کړی چې روان کال به هیواد له ګزڼه پاک کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانیي ګارډین ورځپاڼې د هغه چینایي ښځو په اړه لیکلي چې د ګلګت او بلتستان د سړو سره ودونه کړي دي، خو دا مهال د سغدریزۍ په تور په چینایي زندانونو کې بندیانې دي. هلته وال سټریټ جرنال د افغانستان د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه د ائتلافي ځواکونو د کمانډان جنرال جان نیکلسن پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. عبدالحی کاکړ د دواړو راپورونو مهمې برخې وړاندې.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې تیره میاشت د ګلګت بلدستان د اسمبلی غړو غوښتنه وکړه چې چین دې هغه 50 چینایي ښځې خوشې کړي چې د دې سیمې له سړیو سره یې ودونه کړي دي. دوی ویلي چې چینی چارواکو دغه ښځې د انتها پسندۍ په مبهمه تور کې په زندان کې ساتلي دي. ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په خپل رپورټ کې د ګلګت بلدستان د یو کس کیسه لیکلي چې هغه وخت پر یو چینایي ښځه مین شوی وو چې د کاروبار لپاره چین ته تللی وو. بیا له هغې سره واده وکړ، خو چینی چارواکو ښځه او اولاد له دې کس څخه په زوره جلا کړل. دې سړي د خپل اصلي نوم نه څرګندولو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته خپله کیسه کړې ده، او ورځپاڼې هغه د احمد علي په بدل نوم یاد کړی دی. نوموړي ویلي چې د چینی چارواکو دا ګام بې معنا دی، موږ شتمن وو او زما میرمن یوه کورنۍ ښځه وه، خو اوس مو کور وران شوی دی. چین د یو غور چې پکې مسلمانان اوسېږي پر ناارامیو ځیرک نظر ساتي. په 2014 کال کې چې کله مشکوکه ترګرو 90 کسان په چړو ووژل، له هغه وروسته حکومت د چیانګیانګ پر سړیو د ژیرو پرېښودلو او پر ماشومانو د محمد نوم ایښودلو بندیز لګولې دی. د راډیو فری ایچ آی یو رپورټ وایي چې په دې صوبه کې 1,00,000 یو غیري مسلمانان د بیا زده کړو په کیمپ کې په ډیر خراب حالت کې ساتل شوي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو کمانډان د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د افغانانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې راتلونکي په شک کې دوه دی. جان نیکلسن خبریالان ته وویل چې دوی اوس په داسې یو حالت کې دي چې روغه جوړه او د خپل کمپاین هدف پر یوه وخت ترلاسه کولای شي چې د دوی لپاره ډیر مهم دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې پخوانیو چارواکو او کارپوهانو د اندېښنې ښودلې چې د مذاکراتو لپاره امریکا د مناسبې سفارتکاري وړتیا نه لري. ځینې بیا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ریکس ټیلرسن له لوري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د عهدې د ختمولو د فیصلې حواله ورکوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د 14 کلنې جګړې ختمولو هڅې په داسې حال کېږي چې ولسمشر غنی به د سش کال په پای کې له پارلماني ټاکنو سره مخامخ شي. د په داسې حال کې هم دی چې پر امریکا فشار دی چې د ډونلډ ټرمپ د تګلارې په وسیله د افغانستان په اړه یو څه پرمختګ ښکاره کړل سي. د 13 اګست په میاشت کې په تګلارې کې اعلان شوی چې افغانستان ته د نور فوجي سلاکاران ولېږل سي او تر هغه د هلته وي تر څو حالات سمسوي نه وي. ولسمشر ټرمپ افغانستان ته 4,000 نور فوجان ولېږل چې هغه له هغو 10,000 فوجانو سره یو ځای شول چې وار لمخه حالته وو.
عبدالحی کاکړو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي داسې ښکاري چې روسیا په انګلستان کې د استخباراتو د یو پخوانی ایجنټ او د هغه پر لور د کیمیایي مادې په کارولو کې لاس لري. دواړه کسان لا هم په روغتون کې دي او روغتیایي چارواکي وایي حالت یې خراب دی. تر دې مخکې د امریکا په ګډون د برتانیې ملګرو هیوادونو له روسیې غوښتي چې دې کسانو ته د زهرجنې مادې ورکولو په اړه یو قانع کوونکی ځواب ووایي. روسیا له لګېدلې توره انکار کوي. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د سیخکاري چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدر اعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برتانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې ظاهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا 12 ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولای شي. ښاغلی ټرمپ د پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه، په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
هم داسې ښکاری ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او داسې ښکاری چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ دې مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډېره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل پسترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او لنړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې دا لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لورې چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژونکې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی و تړلی دي.
متکر لا پورم اورده او پاکستانی ایکسپریس ټریبون رسپانه لیکری دی د ایټمی انرژي نړیوال ادارې مشر یو کیا امانو د پاکستان په سفر کې مختلف ایټمی تنصیبات لیدلی او د امنیت په اړه اطمینان خودل دی. د ایکسپریس ټریبون دغه راپور مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د اټمي توانای نړیواله ادارې IAEA مشر یوکیا امانو د پاکستان د اټمي تنصیباتو د معیار ستاینه کړې. نوموړي دا سرګندونه په داسې حال کې کړې چې په نړۍ کې د پاکستان اټمي وسلو د خوندیتوب په اړه نیوکې کیږي. رسپانه لیکي د اټمي انرژي نړیواله ادارې مشر یوکیا امانو د درې ورځني سفر په وخت په کراچۍ کې یو سیمینار ته ویل چې پاکستان د سولېزې اټمي ټکنالوژي په استعمال کې تجربه لري. د اټمي توانای د نړیواله ادارې مشر د پاکستان د سفر پر مهال د زینو اټمی تنصیباتو دوره وکړه. نوموړي هغې ته په اشاره ویل دا واضحه ده چې پاکستان په دغه کار پوهیږي او پوه لرونکي کسان د دغه دندې لپاره ګمارل شوي دي. نوموړي وویل چې اټمی ټکنالوژي په امروزه ژوند کې ډېر مهم رول لوبوي. رسپانه لیکي چې یوکیا امانو په خپل سفر کې د مختلفو روغتیايي مرکزونو دوره هم وکړه او ویل چې په پاکستان کې طبي کلینیکونه پرمخ تللې دي. نوموړي همداراز ویل چې د اټمی انرژي نړیوال سازمان له پاکستان سره مرسته کوي چې د سرطان په ناروغۍ د کنټرول قومي پروګرام جوړ کړي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د اټمی توانای نړیوالې ادارې مشر په پاکستان کې د کې دوا او کې درې اټمی مرکزونو دوره هم کړي چې دا جوړېدو په حال کې دي. د هغو اټمی مرکزونو دورې پر مهال یوکیا امانو ویل چې پاکستان د اټمی تنصیباتو امنیت او خوندیتوب ساتلو لپاره له ډېر احتیاطه کار اخلي.
د ناتو مهم منشي له طالبانو څخه غوښتي چې جګړه ودري او افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ینز سولتنبرګ پرون په برسلز کې خبري غونډه ته ویل د افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ډیر واضح او بیل شرط دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي وو چې یو شمیر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. سلطنبرګ په عین حال کې پر وسلوالو د فشار زیاتولو خبره هم کړې ده. نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمیر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز ته د اشاره پترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو تکینی.
وی ویلکم دات پرزیدنت غانی سو کلیرلی هاز ان
د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بیل کوم قید او شرط خبرو ته رابللې دي هر کلی کوو. دا تر دې د ماده سولې لپاره تر ټولو پیوړی غاغو. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لار ومني. کټول طالبان نوي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره و. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ.
We know that there is a close link between what's going on on the battlefield and what
پویګو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته. نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو چې د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې ورستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانیږي چې اوسنۍ ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناتو تیر کال وپتیلا چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا درې ونې مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرح وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته به قید او شرط بلنه ورکړه چې افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداري ورکړ چې کله حکومت سره د سولې خبرو تکینني نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
متکر لپاره مورده او د خوست ولایتي شورا غړي او فعالان وای په ځینو سیمو کې خلک اوس هم روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري او لستونزو سره مخامخ دي. هلته چارواکي وای په ورستو کې د یو شمیر کلینیکونو د جوړولو پروژې پیل کړي دي. نور حال نجیب الله الو خیل پر راپور کې.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمیر غړي وای چې د یاد ولایت زینو لري او نږدې ګرمیش د سیمو اوسیدونکي له روغتیايي خدماتو به برخې دي او له دې قبل ستونزې ګالي. دوی یاد سرګندونې د پنځشنبه په ورځ د خوست د ترزه یو والي شیر ولسوالۍ اړوند د سین خور او بټې تانې په سیمه کې د دوو روغتیايي کلینیکونو د ودانې زوچارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیر الله رسوان مشال رادیو ته ویل
د خوست ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې ملمیږي د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن. دوی ته په اړوند ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري د مرزونو د تداوی دپاره دوی نه ورکول کېږي.
مدني فعال فیض الله غمخورم وایي اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
سیاتامې ریاست ته په کار دي لکه څرنګه چې دا کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کول په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاري وایي اوسنۍ جوړېدونکي کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړیږي چې اوسیدونکي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دا تقریبا په سپینو ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحي خدمات ته لاسرسی نه لري. یو کلینیک دی علي شیر سپین خور کې دی چې د هغه مجموعي بودیجه ده 9.6 میلیونه، او یو کلینیک چې د باټۍ تڼې د کوچان لپاره جوړیږي چې د هغه بودیجه ده 9.5 میلیونه. فیزیوتراپي سنټر چې دی د هغه تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی ده چې په دې باندې به مصرفيږي. دغه دوو کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د صحي خدماتو څخه.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وایي چې ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خلکو ته لازم روغتیايي خدماتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې ان شاء الله د عام روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات ارزه شي. په نږدې آینده کې به د صبروي ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنې ته سپارو، خو په مقابل کې به ان شاء الله په مساخیر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو 10 بستریز روغتون چارې عملا پیلېږي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤولین دې د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیايي خدماتو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
شمالي وزیرستان کې معیاري زده کړو باندې کار کوونکي د سیمې ځوانانو او افسرانو تنظیمونه او د ټوچی مشران وایي چې دغلته د بورډ امتحانونو کې د نقل مخه ونیول شي. دی وایي د نقل له وجې د دوی راتلونکي نسل له معیاري زده کړو بې برخې کیږي. په دغه اړه د مجید بابر راپور اورو.
شمالی وزیرستان کی د ځای ځوانانو د خیر خیګړی تنظیم نووا یا نارت وزیرستان ویلفیئر ایسوسییشن مشر خان محمد وزیر وای یو خو تیر لس کاله بدمنۍ د دوی تعلیم متاثر کړو، بل طرف ته نن د غلطا د نقل رجحان ډیر زیات شوه چې د دوی ځوان نسل د تباهۍ په طرف بیایي.
مشر یو طرف ته کلاس او ټکول وړ کی د سکولینا بهر شول، په دغه ورسته کې د کیم سکولینا شریش ول، نن سبو مطلب د تیر کول دوه کول لکه داسې رجحان دی مش ډیر پریشان یم. مدیمونه مختلف میز میټینګ کی سیرا دا دی نقل کیم رجحان وزیرستان سے، خاص کر کیم پرائیویٹ امیج انسٹیٹیوشن دی کنا دا تیرا تیرا حال وہ کو کنا کا مطلب دی بورڈ سے نقل دے پورا امیج دا غشتنا کی کنا بورڈ پہ یہی چے اسے مطلب کنا دی امیج ایجوکیشن سسٹم انفارچنیٹلی کمزوری دے چے کوسا نقل تروشی ا کوالٹی ایجوکیشن نا منا مطلب ختم شی دے نقل پوج سر کیم بچائے مطلب روز دی ا یوزولی مش تجربہ دو دی سوسائٹی یا معاشرے دے پورا اس پروڈکٹ یو نی وین تے دس امیج ریکویسٹ کی کا دا بورڈ دے کا پولیٹیکلی دو یا مطلب کنا آرمی دی یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ
شمالی وزیرستان کی دزئی افسران و تنظیم ٹوچی مشر مامور جان داوڑ وائی چی وزیرستان کی دا بورڈ امتحان یو کاروبار جوڑ شوے سو دوی د بنو بورډ چارواکو او پولیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کوي چې را روان بورډ امتحانونو کې دی د نقل په کلکه مخه ونیسي.
هلته د نقل رجحان یو قسم کاروبار جوړ شوی دی، د تعلیم نه دی یو بزنس جوړ کړی دی. د دې سکرچ کولو د پاره موږ د ریکوست ورته کړی و چې تاسو د پرایویټ سکول ته خپل حلونه ما ورکاو. موږ چیرمن بنو بورډ سره خبره شوی و نو دا رسید بند عمل وکړو او پرایویټ سکولونو ته کالجونو ته خپل حلونه ور نه کړل. خو بیا دی حل زله شروع کړی دی چې د کوم پرایویټ سکول ان کالج از اونر دی او په دې باندې اختادی چې دی خپل ځان ته بیا حلونه واپس غواړي. په دې باندې ټول یو انالیسیس کړی دی. آی انالیسیس دا وایي چې زمونږ چې کوم د نقد رجحان دی واجه نه 80% پلس نمبر هوالي او چې هغه کله میډیکل یا انجینیرینګ ایټا ایگزامو کې کینی نو هغه 20% مرګ هم نشي اخته. زمونږ نوی نسل سره دا یو پری پلاننگ عمل شروع دی. داسې ټیم برازي چې زمونږ په نارت وزیرستان نه به خلکو سپړه سم جماعت خو به پاس کړی وي، خو چې څوک ورته ووایي چې ته خپل انټروډکشن وکړه په اردو کې یا په انګریزي کې نو آبا هم د دې قابل نه وي.
بلخوا د بنو بورډ چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې د ولس او د ځوانانو تنظیمونو په غوښتنه دوی هڅه کوي چې د نقل مخه ونیسي. د بنو تعلیمي بورډ د چارواکو په وینا په امتحاني حالونو کې سی سی ټی وی کیمرو سره سره به د روزانه په بنیاد د خپلو ټیمونو په ذریعه څارنه هم یقیني کوي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
په درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
د اسفات په کورنۍ کې دوه ماشومان زیږیدلی دي چې سرونه بیل بیل خو وجودونه یو دي. د فضل کریم په کور کې د پیدا شو د ماشومانو په اړه ډاکټران وایي د دې ماشومانو پر علاج ډېرې پیسې لګي. ډاکټران وایي د دواړو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره آپریشن ته ضرورت دی. تفصیل په دغه راپور کې
سواد کوکارې پزل کرم وای چې په شخصي روغتون کې مې دوا ماشومان په داسې حال کې پیدا شوي چې وجودونه یو بل سره انختی دي.
هر سبق او خوشحالي نه بکاو موږ دیګونه خیراتونه او کو چې دیګونه په پاخه کو دا الله په موږ یو امتحان نه واسه موږ ته خولم به خیراتونه مکو هم مور پلار زما خويندونه ټول په خوشاله دي. الله دې موږ له طاقت توفیق راکړي چې موږ د دې مازورو کسانو خدمتونه وکړو.
فضل کرم زیاتوی چې فکر هغه وخت یوړم کله چې مې دغه ماشومان پوهه ډاکټر نعیم الله ته وخودل او هغه راته وویل چې د ماشومانو بچکول لپاره اپریشن ضروری دی.
موږ ته ډاکټرانو صاحبانو وی دا لاک دوه لاک خبرې نه دا په پلاکاو په کروڑو خبرې خو 60-70 لاک روپۍ به دې خرچه راځي.
د ماشومانو پوهان ډاکټر او د سیدو شریف طبي کالج پروفیسر نعیم الله وای چې دا کیس په لکونو پیدایشي پیښو کې مخې ته راځي.
په دوه لکو کې یو ماشوم چې دی نو هغه کنجاین ټوینز عموما د دې پیدایش کېږي او دا زیات تر چې دی نو ساؤت ایسٹ ایشیا او افریقا چې کم دی نو په دې کې دا موندې کېږي. خو اکثر دا داسې چې 50% ماشومان داسې چې دا اکثر مطلب مړه پیدا شي، بیا 30% داسې چې هغه اکثر په 24 گھنٹو کې دننه دننه مړه شي، باقي دا 20% یا 30% موږ ویلی شو چې هغه جوندی پادشي.
ډاکټر زیاتوی چې د ماشومان بچ کېدو لپاره اپریشن ضروری دی او دغه اپریشن ډیر مشکل دی او غیر معمولی پوها غواړي.
باډي چې کوم د ریکوایرمنټس یو دغه پاسیبل دنه چې را د ماشومان دی داسې یو ځای یو دغه پاسیبل دنه کده دی صحیح علاج وشي په خزه کې وشي ځکه چې تاسو ته ما وی چې دا مینیمم سرجری چې د دې دورانیه چې دا هغه تقریبا 20 غنټه ده. نو زما خپل خیال دی چې پاکستان کې به دا سرجری چې دا به کافی ریسکی ښه خبره داره چې دا به هر شفټ شي نو هغه به مطلب دا ماشومانو لپاره ډېره بهتري.
د ماشومانو پلار او رشتہ دار وایي چې دوی سره دغه اپریشن کولو خرچ نشته. دوی له دولت د اپریشن کولو غوښتنه کوي.
راپور مو ورده او اوس د لوبو پاړه باندې یو راپور د نیپال لوبډلې په لومړي ځل د ورځنی نړیوال کرکټ حیثیت ترلاسه کړ. دا ایشیایي لوبډله چې د 2010 کال راهیسې د نړیوال کرکټ لیګ په پنځمه څانګه کې وه، د 2018 کال راهیسې د کرکټ نړیوالې شورا له نړیوال کرکټ سره تړاو ځنډولی وو، خو دغه بندیز دې لوبډلې ته هیڅ تاوان ونه رسو. په دغه اړه د ای پی خبری ایجانس د راپور مهم ټکی اسرار عالم وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د نیپال لوبډلې په لومبي ځله د یو ورځني نړیوال کرکټ حیثیت ترلاسه کړ. د رسول هغه دا چې د لوبډلې د پارس خات کا په کپتانۍ کې د زیارت پورز د پاپووا نیوګینی لوبډلې ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه. د ایشیایي لوبډله چې د 2010 کال راهیسې د نړیوال کرکټ لیګ په پنځمه څانګه کې وه، د 2018 کال راهیسې د کرکټ نړیوال کونسل له کرکټ سره تړاو ځنډولې، خو دغه بندیز د لوبډلې ته هیڅ تاوان ونه رسوو. نیپال لوبډلې کنیډا ته په یو خوندور میچ کې تر ماتې ورکولو وروسته د نړیوال کپ کوالیفاینګ سیالیو ته ووته، چیرته چې یې بیا د ګل په ورځ هانګ کانګ ته ماتې ورکړه، او همداراز پاپو نیوګینی لوبډلې ته یې په پلی آف میچونو کې پر ماتې ورکولو د یو ورځني نړیوال کرکټ حیثیت ترلاسه کړ. د نیپال لوبډلې کپتان پارس خات کوای دا یو غټه لاسته راوړنه ده او دا هغه څه دي چې له ډېر وخت راهیسې سیورله موږ مهنت کاوه. نوموړی وایي، موږ غواړو چې یو ټیم جوړ شو چې په مختلفو حالاتو کې موږ میچونه ګټو. لوبغاړي پیاوړی هوډ لري او هر یو خپل برخه رول لوبوي. نوموړی وایي، د یو کپتان په حیث زه ډېر خوشحاله یم چې د یو داسې زبردست ټیم مشري کوم. خبري ایجنس ایف پی لیکي چې په نیپال کې د کرکټ مینوال زیات شوي او د راپورونو له مخې د میچونو کتو لپاره تر 20,000 پورې کتونکي ورځي. پخوانی آسټرېلیایي کپتان مایکل کلارک او د پاکستان انضمام الحق او سپین بالر مشتاق احمد په هغو کسانو کې دي چې نیپال لوبډلې ته یې د یو ورځنیو میچونو حیثیت په ترلاسه کولو مبارکي ورکړي. مشتاق احمد په خپل ټویټر پیغام کې لیکي چې دا د نیپال لپاره یو تاریخي ورځ ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 18,380 او 15,118 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو مشال ریډیو ته وګي زبنګ در روانه خبرونه اخری شیبو ته را رسیدلیو. نو په اخری شیبو کې بدتا مهم خبرونه وړاندې کوو. تاسو زبنګ خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې اوري. د روانې خبرونې اخري شیبې دي. نو ورزوبا عبدالحی کاکړ ته چې د دې وخت مهم خبرونه واورو.
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راوانوار د نیول لپاره د دوشنبه تر ورځې وخت ورکړی. نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د مقدمې تر اورېدنې وروسته د سند پولیسو مشر ایډي خواجه خبر اعلان تول چې عدالت دوه نورې ورځې وخت غوښتی دی. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلاسیفلا کې په یو کور کې دننه په 14 کې له طالبان سره تړاو لرونکي د ځایي ملا په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ډیپټي کمشنر شفقت شاولي په خبره بیګا په دغه 14 کې تر لاسو زیات کسان زخمیان شوي دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جمعیت الدعوة د پېښور مرکزی دفتر ترلاسه شوې دي. مشال راډیو ته د مارچ په 15 رسیدلی یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. د ورسره دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو په نتیجه کې 45 وسلوال وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. طالبانو خپلواک سرچینو بیا د دفاع وزارت په اعلامیه څخه تبصره نه کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو ژغ کړی چې د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیز بیل څه شرط ومني. امنیت شورا پر اعلامیه چې پرون خپره شوې ده راغلي چې د دې شورا ټول غړي له طالبان سره د خبرو په اړه د افغانستان حکومت د وړاندیز ملاتړ کوي. افغان چارواکي د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې پر ډرون برید کې د داعش یو مشکوک وسلوال د وژل کېدو دعوه کړې. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم نن مشالې ټول چې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د مانوګي ولسوالۍ اړوند درې چلام سیمه کې برید کړی. د روس بهرنی چارو وزیر ویلي چې د برتانیې له لوري د درویشت روسي سفارتکارانو له هیواده د ایستلو په غبرګون کې به روس هم د برتانیې سفارتکاران باسي. نن چې کله په یو خبریال له سرګیلارو وپوښتل چې آیا روس به برتانوي سفارتکاران باسي او که څنګه، هغه په جواب کې ویل بالکل به یې باسي. د روس ولسمشر پر روسانو ژغ کړی چې د مارچ په 13 پر ولسمشریزه ټاکنو کې ووټ ورکړي. د پر خلکو ټینګار کړی چې د خپل رای حق د خپل ستر او میان هیواد روس لپاره استعمال کړي.
هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه وخت پای ته رسی. خپل کوربه شاین بنيري، د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی مرسته لساق امیر ته اجازه ورکړي چې په دغه چپو پاتې شوي د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شي. د الله پامان.